द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीवा रेडियो दे
السلام علیکم دا وایس اف امریکا د ډیو ریډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده نن د خالی ورځ 2015 کال د فروری ومنیټه شوې ده پاکستان کې دی د شپې لس افغانستان کې نه نیمه او په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دی د ډیو ریډیو خبرونو کې درته زه سمینه احسن
او زه اشفاق نمن
هر کله وایو او لاول تاسو ته وړاندې کوم تر دې وخت پورې د مهمو خبرونو سرټکی
د پاکستان پوځ وایي چې مرکزی حکومت ورته پوځي عدالتونو کې د اورونې لپاره 12 مقدمه ورکړي دي بلخو د پاکستان د پوځ وایاند اداره ای اس پی آر وایي چې په قبایلی سیمه ممندو ایجنسی کې د و وسلوال وجل دي او د سیمه څخه یو ځای ډاکټر په دغه حق لوي
پاکستان دي او ملټیپل وونز دي او بس موږ په دې ته کې خپل هغه ته یو څه څه کوډم ورته وکړل
پاکستان کې د ترهګرۍ پر ضد یو عدالت د کلدم تحریک نفاذ شریعت محمدی او د ٹی ٹی پی مشر ملا فضل الله اصغر صوفی محمد باندې د غداری فردی جرم لګولې دی مولانا صوفی محمد په کال 2008 کې د دیر په تیمرګره کې او په 2009 کې گراسی گراوند کې په تقریرونو کې حکومت او جمهوریت حرام ګرځولې وو
او د یمن شیعه هوتی وسلواله ډلې د ملک پارلیمان مات کړو حکومتي چارې په خپل لاسو کې اخستی دي په پایتخت سنا کې خلکو هوای ډزې کړې دي او خوشحالي یې منځلې
سرټه کې تاسو واوریدل د ډیو ریډیو خبرونو کې موږ سره اوسې او خوښې وسته خبرونو تفصیل ته
د پاکستان پوځ وایي چې په قبایلی سیمه ممندو ایجنسی کې د یو خطې په محل و تونلاري وسلوال وجل دي د پوځ وایاند اداره ایس پی آر وایي چې دغه پیښه په یک غونډ تحصیل کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې امنیتي ځواکونو ته په دغه ځای کې د تونلارو د حرکت پته ولګېده اخوا د تحریک طالبان پاکستان د باجوړ قبایلی سیمه په چارمنګ سیمه کې د درې پوځیانو د وجنې دا وکړې د خو پوځ تر دې وخت پورې دغه خبرونو کم تایید نه ده کړې اخوا ایس پی آر دا هم وایي چې مرکزی حکومت ورته د صوبایي حکومتونو نه ترلاسه شوي 12 مقدمه ورکړي چې په پوځي عدالتونو کې به یې اورونه کیږي
د خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې د ترهګرۍ پر ضد یو عدالت د غیر قانونه ډلې تحریک نفاذ شریعت محمدی مشر مولانا صوفی محمد پر ضد د غداری فردي جرم لګولې د مقدمه اورونه نن د پیښور په مرکزی جیل کې شوې د مقدمه اورونې په وخت عدالت په صوفی محمد باندې په 2008 کال کې د تیر تیمرګره کې د یو غونډې په وخت د ریاست او د جمهوریت پر ضد وینا په سر د غداری تور لګولې چې په کې هغه جمهوریت او د هغه وخت حکومت غیر اسلامي ګرځولې وو صوفی محمد دا وینا په داسې وخت کړی و چې صوبای حکومت د مالکند په سیمه کې د امن پر ځای کولو لپاره د هغه سره یو تړون کړی و صوفی محمد د غیر قانونه ډلې تحریک طالبان پاکستان د مشر مولا فضل الله اصغر هم دی تیر میاشت د ترهګرۍ پر ضد یو عدالت صوفی محمد او د هغه دیرش نور ملګري د ترهګرۍ په دوه مقدمو کې بری کړی و
د بلوچستان ایالت قلعه سیف الله کې د ټلیفونونو ادارې پی ټی سی ایل د ایس ډی او په شمول شپږ کسان به درک شوې دي د پی ټی سی ایل چارواکو ویلي دي چې دغه کسان قلعه سیف الله کې د خپلو سرکاري ذمهوارو ترسره کولو په وخت به درک شوې دي اخوا په نصیر آباد ضلع کې نامعلومو وسلوالو د بجلی درې ټاورې هم اړولې دي د دې ترڅنګ په بولان سیمه کې د ریلوې پټلۍ هم په 14 سره الوزول شوې ده په دغه د ریډیو خبريال حمید سنصور نور تفصیل وړاندې کوي
په بلوچستان کې د تشدد لړۍ دوام لري 13 ورځې له کوټ څخه د شمال ختیځ په لور د 1.5 کیلومتره په واټن باندې د ضلع کلاسې پلازا د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن به درک شوی ملازمان تر اوس مهال پوري نه دی راخوش شوی په تشتول سو کې ډیویژنل انجنیر اسد الله اس ډی او محمد نعیم نور به ټیکنیکل ماهرین دي د کلاسی پلان مرستیال کمشنر امیر سلطان وډوري دوته ویل چې اوس الته دوی په سیمه کې لیویزو ملیشکواو او پولیسو د پلټنی عملیات پیل کړی دي. د ګوال اسماعیل زی، مرغه پکرزی او د وزیرستان پر داخلي او خارجي لارو باندې دوی امنیت خوندي ساتونکي هم ګمارل دي. امیر سلطان وویل چې په دوه عملیاتو کې د ملیشکواو په شمول و 200 تن زده عسكر برخه اخلي. د کلاسی پلان ځای خبريال نظام الدین کاکړ ویي تیر کال د کلاسی پلازا څخه لس کسان وتښتول سو چې بیا یې د پاکستان د هوایي ځواک د افسر مړی ترلاسه سو. شپږ کسان یې راخوشې کړل. تر اوس مهال پورې درې لا بېدرکه دي. د هغې پیش مسؤلیت طالبانو فسر اخیستی و. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
د امریکای صدر باراک اوباما وایي په سویلي او مرکزی ایشیا کې د ترهګرۍ مخنیوي، د سیمې ثبات او اقتصادي ترقۍ لپاره به د پاکستان او د هند سره په شریکه کار کوي. د وایټ هاوس لخوا جاری شوی قومي امنیتي تګلاره کې صدر اوباما د سیمې ثبات لپاره د پاکستان رول مهمه ګرځولی. نوموړي افغانستان کې د امن پر ځای کولو لپاره د پاکستان د کوششونو ستاینه کړې. اخوا د امریکې خارجه وزارت ویاندې میری هارف خبریالانو ته ویلي سویلي ایشیا کې د امریکې ستراتیژیکي ګټو لپاره پاکستان او هند ډېر مهم دي.
د وایټ هاوس چارواکي وایي چې دوی د دولت اسلامي یا داعش تندروه ډلې د هغه دعوه تصدیق نشي کولی چې وایي د اردن په هوایي حملو کې د داعش سره په ولخه کې د امریکې یو مرستندویه ښځه کارکوونکې وژل شوې ده. د قومي امنیت شورا وایاندې برنارد میها ویلی دی چې دوی په دغه رپورټونو ډیر اندېښمن دي او ویلی دی چې دوی په دې وخت داسې ثبوتونه نه دي لیدلي چې د دولت اسلامي د دعوې تصدیق وکړي. د وردن چارواکو د دولت اسلامي دعوه یو مجرمانه پروپاګاندا بللې. د دولت اسلامي لخوا وردني پوځي پایلټ د وژنې وروسته وردن د دغه ترخګر ډلې په مرکزونو هوایي حمله کړې دي.
په عراق کې امنیتي چارواکي پایتخت بغداد کې په یو شمیر چاودنو کې لږ تر لږه 30 د کسانو د وژنې رپورټونه ورکوي او په درزنونو نور پکې زخمیان شوي هم دي. په اولنۍ حمله کې یو ځانمرګي برید کوونکی د ښار د ګڼي په یو مارکیټ کې ځان والوزولو چې پکې 20 کسان وژلې شو او په درزنونو نور زخمیان شوي دي. تفصیل په ورو وکیل خان نه
د اسوسییټډ پریس تر مخه د غدوانو بریدونه د خار په نیو بغداد سیکشن کې په داسې حال شوی چې د دې 100 ساعته وروسته به حکومت د عراق سر خار بغداد کې د 1300 مودې راسي پر ځای کرفیو او جتولو اعلان کولو. عراقی چارواکي وایي چې په نننی بریدونو کې د 2 درزن څخه زیات خلک وجلی شي او د 500 زیات نور جوبل دي. د پولیسو د چارواکو وینا ده چې لومړی ځانمرګي برید د هارډویر د دوکانونو نه بهر شوی ولې د دې لږ سات پس دویمه 14 د مرکزی بغداد په یو مشهور مارکیټ شور جاکی شوی. تر دې مهاله د غدوانو بریدونو زیمواري لا چا په غاړه نه داغستې، خو اکثره په عراق کې ځانمرګي بریدونه او دغه رقم بریدونه د اسلامي ریاست جهادي ډلې په شمول سنی تندروه کوي. که څه هم د تیر یو کال راسه پر ځای د شپې د وخت کرفیو به نن ختمول کېده، خو د خالی پرواز شوی دغه بریدونه ښایي چې بغداد څومره زیات د تشدد خطرې سره مخ دی. اخوا د عراق امنیتي چارواکي وایي چې هم نن د خالی پرواز یې د داعش د وسلوالو په شمول لږ تر لږه 40 وسلوال وژل دي. د چارواکو وینا ده چې د عراق امنیتي ځواکونو د قبایلي جنگیالو په مرسته دغه وسلوال د انبار صوبې په رمادي ښار کې وژلي.
یوکرین کې د امن پلان پر سر د روس، فرانس، جرمني ترمنځ خبرې اترې بغیر د کوم نتیجې ختمې شوې، خو د روس وایان ویلي دي چې په یو پلان باندې خبرې اترې مخ په وړاندې روانې دي. د روس وایان دیمیټری پیسکاو ویلی دی چې د روس، فرانس او یوکرین صدران او د جرمني چانسلر انګلا مرکل به د اتوار په ورځ د یوکرین په مسله په ټلیفون خبرې کوي. د روس صدر ولادیمیر پوتین مشرقي یوکرین کې د روس په لوا یاغیانو لخوا شروع کړل شوی د لس میاشتو جنگ ختمولو لپاره د جمعې په ورځ د جرمني چانسلر انګلا مرکل او د فرانس صدر فرانسوا هولاند سره ماسکو کې خبرې اترې کړې دي او چارواکو دغه مذاکرات مثبت او تعمیراتي تعمیری بللی وو، خو زیات تفصیل یې نه دی ورکړی.
د یمن صدارتي محل سره نږدې و بمی چاودنه کې درې کسان زخمیان شوي دي. دا چاودنه په داسې موقع شوې ده چې شیا یاغي هوتسي ډلې یو ورځ وړاندې په رسمي توګه د ملک حکومت په لاس کې اغستې. نن د یمن په یو شمېر ښارونو کې په زرګونو خلکو د هوتسي یاغیانو لخوا حکومت قبضه کولو پر ضد احتجاج هم کړی.
د کینیا د پارلمان یو غړی نن سهار وختي په نیروبي ښار کې د خپل دوه محافظینو او د ډرایور سره وجل شوې دي. د کابټ ګوند سره تعلق لرونکي د یو تقریب نه کور ته روان وو چې وسلوالو د نوموړي په ګاډي حمله وکړه. د کینیا اولهورا د کینیا صدر ویلي دي چې په دغه وجنه سخت خفه ده او د وسلوالو گرفتارۍ لپاره به ټولې وسیلې په کار راولي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو د دیو ریډیو سهرنۍ خبرونه ته نیخ په نیخه د واشنگتن ڈی سی نه وګي او د ټي وي په دې یو ساته خبري خبرونه کې لومړی راځو د پاکستان قبایلی سیما مومند ایجنسی په لاته چرته چې د پاکستان پوځ وای دغه تل کې په یو انخته کې و ترخګر طالب وسلوال وجل دي او دی وای چې دغه کسان د پولیټیکل انتظامیه چارواکو ته سپارل شوی دي دغه مړی. نو په دغه حق لبانه د ډیورډ خبريال ارشد مومن پوره تفصيل په خپل راپور کې وړاندې کړي.
د پاکستان پوز اموړي ګوسنګا اي اس پي ار واي قبایلی سیمه مومند ایجنسی کې پوز سرندخته کې وترهګر وجل شوی. د پوز تر مخه د مومند ایجنسی یک غون تحصیل کې د امنیتی ځواکونو او تونلارو ترمنځ د یوې نختې په نتیجه کې وترهګر وجل شو. د وجل شوی تنانو په جنګلو نه ده شوی او پولیټیکل انتظامیه ته سپارل شوی. او د هډ کوارټر غلنۍ مشر ډاکټر ریاض دی ورډیو ته ویل چې په ابتدایي توګه شپږ لاشونه روختون ته راوړل شوی چې کې د پنځو عمرونه د پنځشتو کالو نه والا تر دیرشتو کالو پورې او د یو عمر پکې د پنځوستو کالو نه زیات دی.
پک کسان دي او ملټیپل وونز دي په او بس موږ په دې ته کې خپل هغه دا غو کو چې څه کوم ورته وکړل پولیسو د سټریټ کې بیا وړي دا یره نور په ټولو ورا د څنګه کنه یو پکې 60 ایئر دی
او مخ نو باندې ګری بیا دا
دغه مړی د میچنۍ عمر بانډه کې ترلاسه شوی او د میچنۍ سیمه چې په جنوب اړخ یې پیښور او نور خطه ته د چارسدی سیمې پرتې دي وړاندې د طالب وسلوالو مضبوط مرکز پاتې شوی. خو بیا د پوځي عملیاتو وروسته دغه سیمه پاکه ګرځول شوی. خو ولې اوس هم دغه سیمه کې ځای پر ځای امنیتي ځواکونو چک پوسټونه دي او دغه لار باندې تلونکو او راتلونکو ځای پر ځای شناخت او د دوی د ګاډو تلاشي هم اغېستل کیږي. په دغه سیمه کې اوس هم د جګړې اثرات په نظر راځي او بازي کورونه اوس هم وران پراته دي او په سیمه کې د وسلوالو لخوا یو شمېر سکولونه هم په نخښه شوي. او بل خو چارواکي وای چې د تحصیل ساپو زیارت سیمه کې د ماربل ټرک باندې مین چاودنو په نتیجه کې درې تنان ټپیان شوي چې پکې کلندر او ډرایور هم شامل دي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، مومن ایجنسی.
د پاکستان د فوز د عامو روابطو څنګه آی اس پی آر وای چې کم فوزی عدالتونه په پیښور کې په آرمی پبلک سکول باندې د حملې نه پس د ترهګرۍ ملا ماتولو دپاره په ملک کې جوړ کړی شوي وو. نو هغه فوزی عدالتونو ته دولس د دهشتګردۍ یا د ترهګرۍ کیسونه چې کم دي هغه ورکړی شوي دي. او اوس به په لومړنۍ مرحله کې په دې دولسو کیسونو اورمنه چې ده هغه شور کیږي او د دې په فیصله مخې ته راځي. نور تفصيل په دې حواله سره د ډیو ریډیو خبريال پیر ولایت شاه نورو.
د پاکستان حکومت د ملي تګلارې د لاندې ترهګرو د محاکمې لپاره په ابتدایي توګه د ترهګرې 12 مقدمات فوجي عدالتونو ته سپارلي دي او د فوج ویاند ویلي دي چې په دغه مقدماتو باندې کاروایی شروع شوې ده. د پاکستان د فوج ویاند جرنل عاصم سلیم باجوا د ټویټر په ذریعه خپل یو بیان کې ویلي دي چې حکومت فوجي عدالتونو ته د ترهګرې 12 مقدمات سپارلي دي او دې مقدماتو باندې کاروایی شروع شوې ده. بیان وایي چې صوبو کې جوړ اپیکس کمیټیانو او د کورونو چارو مرکزي وزارت د مقدمات چلولو لپاره ټاکلې شوې طریقې کار لاندې دغه مقدمات فوجي عدالتونو ته لیږلو منظوري ورکړې ده. د فوج ویان دا نه ده په ګوته کړې چې په لومړي پړاو کې د فوجي عدالتونو لپاره د کومو کیسونو انتخاب شوی دی، خو مطبوعاتي رپورټونه وایي چې په دې اړه د ملک تر ټولو لوی ایالت پنجاب حکومت د 250 داسې خطرناک ترهګرو مقدمات فوجي عدالتونو ته لیږلو منظوري ورکړې ده، کوم ملزمان چې د فرقاوارانه جګړو او د ترهګرې د پیښو په تور ګرفتار دي. رپورټونه زیاتوي چې دغه شان د ترهګرې نه تر ټولو زیات اغیزمنه صوبې خیبر پښتونخوا حکومت هم د 400 نه زیات د ترهګرې کیسونه فوجي عدالتونو ته سپارلو فیصله کړې ده. د فوجي اکټ کال 1952 لاندې جوړېدونکي فوجي عدالتونه 4 ممبرانو باندې ګډ وي چې پکې د فوج د قانوني شعبې نه صرف یو ممبر وي او د دې عدالت مشر کرنیل میجر یا د کپتان د رینک افسر کې دي شي او د دې افسرانو لپاره د قانون ډیګري یا دغه شعبه کې د تجربې لرلو څه شرط نشته دی. د فوجي عدالت د فیصلې حتمي توثیق اختیار د فوج سرلخکر سره وي او د توثیق وروستو د فیصلې خلاف اپیل کې دي شي کوم چې به د بریګیډیر یا د میجر جنرل د رینک افسر اوري. او د فوجي اکټ لاندې ملزم د پاکستان بل یو سیول عدالت یا اعلی عدالت کې د اپیل کولو حق نه لري. پاکستان آرمی اکټ تر مخه د دې قانون لاندې گرفتار کړل شوی ملزمان به سړیریشتو ګنټو کې دننه فوجي عدالت ته وړاندې کولی شي او دوی ته به د خپل دفاع لپاره وکیل کولو او د ګواهانو پیش کولو مکمل موقع ورکول کیږي. فوجي عدالتونه د ترهګرې د خاتمې لپاره د مخکې نه موجود عام عدالتونو یا د ترهګرې خصوصي عدالتونو په نسبت څومره مؤثره ثابتې دي شي. کله چې مدا پښتنه د فوجداري کې سونو یو نامتو وکیل اشتیاق ابراهیم نو کړ نو د خپل جواب صدا سره راک
نو هغه فرص د سیم ایویډنس حالتم غوړي خبر د شاده تلتا ورته خبر د ایویډنس تا چې ایویډنس کا ملټری کوټ راځي او کسبر کوټ راځي نو کوټ خو په سزا کوي په شادت باندې مکه سره نه کوي او څومره چې د دې مو سره ټوب دی نو دې سر مو سره خو خبر هو دا هم آیا د دې با اپیل نو چې د دې با اپیل طریقې کار سوي او د ملزم طریقې کار وي او د دې نه علاوه یو آیا صرف عدالتي کیسونو باندې تروریزم خګره مخه کیږي چې کله شي کېدې دا ډېر تک سوال نه دي خو سو پورې چې خبره ده ایویډنس تاسو ایویډنس په دواړو کې به پکار دي چې یو شان راځي.
سرګند دی وی چې پیښور آرمی پبلک سکول باندې د طالبانو د حمله وروسته را پاکستان حکومت د ترهګرې په ضد شل نکاتي تګلار اعلان کړی دا چې پکې تر ټولو اهمه نقطه ترهګرو د محاکمې لپاره د فوجي عدالتونو د قیام فیصله وا او د دې مقصد لپاره د پاکستان پارلمان د یو وشتم آئینی بدلون او پاکستان آرمی اکټ کې د بدلون په متفقه توګه منځوري ورکړی دا. خو د پاکستان وکیلان او ځنې سیاسي ګوندونه د فوجي عدالتونو سخت مخالفت کوي او دا د جمهوریت او د ملکی عدالتي نظام په ضد ګرځوي او د پاکستان ستره محکمې د فوجي عدالتونو د قیام خلاف دایر کړې شوې درخواستونه اوریدنې لپاره منظور کړې دي او په دې کیس کې د حکومت نه جواب هم غوښتلې دي. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
د سوات سیمې سره تعلق لرونکی د تحریک نفاذ شریعت محمدی مشر صوفی محمد چې د تحریک طالبان مشر مولانا فضل الله اصغر هم دی په هغه باندې د انټی ټیرر کورټ یا د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره چې کوم جوړ عدالت دی د هغې د کیسونو اورېدنې لپاره دغه عدالت پر د جرم عاید کړی دی د چې کومې ویناګانې کړې دي په دغه سیمه کې د کرکې ډکې نو په دغه باندې نور تفصیل زموږ همکار محمد اکرام د ډیورډیو خبریال اسلام الدین ساجد څخه خسته
بالکل دا کوم کیس دا اصل کې په کال 2008 په اخیره کې په تیمرګره چې کوم د کوز دی صدر مقام دی په کې نه دنا چې محمد یې درنه کړی و او دا چې په کال 2008 کې دا حکومت دی د جیل نه خلاص کړي وو دا غیر مرسو د جیل نه خلاصولو مقصد دا و چې حکومت ته کوم لکن دي چې طالبانو کرمل د خبرې اترې اترې کې خپل رول ادا کړي نو دا دغه کال په اخیره کې په یو درنه وکړل او هغه درنه کې تقریر کرے ہو تو حکومت خلاف ہو کہ حکومت کی دینو اگر شریعت کے مخلص نہ دے اگر دم کی شریعت نہ نافذ کی اور دغرن کی نور دی زیادت الزامات حکومت باندھ لگا ہو دی ان دا مقدمہ پکال دے ذرا نہ ہم پر بنی یاس کی مولانا سفی محمد خلاف تو حکومت دور کی درج کری وا او دا تیر میاش و دا مقدمہ کی دا پی خبر تے جرا منتقل شوی و نن بدیر کی کوم اوروانا یا سماعت کی دلو دے خبر تے رجیل کی دمنا کرا عدالت کی مطابق کی جج کی دینوں کو مولانا سفی محمد با نے دغه پر د جرم عائد کو چې کم دغه داري د پاتم په دې کې کوي دي خو مولانا سفی محمد کی دینوں هغه د صحت جرم نه دین انکار وکړو او اوس په دې کې د روان میاشتې یو شتمه نه ده چې دنو هغه په دې کې بیا تاریخ ورکه شوی دی نو داغه چې کوم وکیلان دي د مولانا سفی محمد نو هغه په دې لړ کې بیا خپل واپسی جواب هم کوي او د دې سره سره د تاسو یو مچ په خبر کې د ګو په دې باندې فوٹوگرافی گراؤنڈ کی دیو جلسہ کرے وا او کاغذ جلسے کی دے نو دے پاکستان د آئین په حق لبانی د پاکستان جمهوری نظام په حق لبانی داوی په حق لبانی خبرې کړې دي او د حکومت باندې الزامونه لګولو نو هغه مقدمه چې هغه مقدمه هم د غدارې مقدمه ده خو چې نن په هغه کې ګواهان پیش نه شو نو هغه هم د روان میاشتې وشته نه دی پوری ملتوي شوې ده نو د روان میاشتې وشته نه دی باندې د ځوان مقدمات بیا د دې اوریدنې کیږي او په دې مقدمه کې هم چې دا حکم کړی دی چې د پولیسو سره کوم ګواهان ورسره دي نو هغه به هم عدالت ته پیش کړی شي د دې سره سره رښتیا زه تاسو ته چې بده دي د مولانا سفی محمد سره د هغه دوه ځامن هم ورسره دي ضیاء الله او رضوان الله هغه ځوان نومونه هم په دې کې پکې دي او ورسره چې د تحریک نپاد شریعت محمدي چې کوم د دین سره تعلق لري کې نور مختلف مشران او داوی نومونه هم په دې کې پکې دي او یو د دې چې کوم درې مقدمه ده نو هغه په کال 1994 نه کې په 1994 کې په هغه وخت کې د سوات یو سیمه ده کابل په هغه کې د تحریک نپاد شریعت محمدي او د پولیسو کرماندی یو جګړه شوی و په هغه کې ځنې مړی هم شوی و نو هغه مقدمه هم د درې مقدماتو او د په ضد باندې روان دي خو چون کې په دې کې د ټولو نه غټه مسله چې نو هغه دا چې کوم پولیس افسران دي یا کوم پولیس وانان دي نو هغه په دې کې د ګواهی د پاره د دغه عدالت مخې ته نه پیش کیږي په دغه وجه د غلط مقدمه ختم شوی دي او چې کوم وکیلان دي هغه هم دا خبره کوي چې کچېری پولیس ګواهان نه پیش کوي بیا د جګ د پاره دا ډېر مشکل دي چې کنه د دغه ضد باندې څه قسم سزا واوري
او اسلام الدین یو مختصر بل پښتنه چې ګواهان خو نه پیش کیږي خو چې په میډیا کې د د هغه بیانونه موجود دي چې پکې هغه په خپل باندې د هر سوای حکومت غیر آئینی دي یا غیر اسلامي او غیر شری دي یا نور چې په میډیا باندې هر څه موجود دي آیا د دې په حق باندې کوم قانوني پوهان سوای چې دغه غینی پوره ثبوتونه نه دي
او ګورګي په دې کې چې د پاکستان قانون چې د دې پیچیده چې انته دې او چې کوم د میډیا بیانې نه دي لکه اکثر د دې حواله هم ورکړي کیږي خو چرته کې هم لکه په پاکستان په دې عدالتونو کې چې د نسل جواز دي د میډیا په بیانونو باندې چې ته اوس پوری سزا ورکړي شي نه ده بلکې د یو داسې په ځل کې چې د میډیا د بیانونو یا ویډیو چې کوم دغه تقریرونه دي لکه هغه پیښې کې شي خو چې کله نور ان ته پکې نه وي جدیان په دغه باندې یوازې چې دی نو هغه سزا نه ورکوي. په دې کې خو تر اوسه پورې داسې ذکر لا شوی نه دی. دا اوس په ډېر روان سماج کې به د دې پته لګي چې آیا وکیل د دې په حق باندې خبرې کوي او که نه کوي. ځکه دا وخت د میډیا یا په ټلویزیون باندې دا تقریبا شوي دي. دا زموږ سره ثبوت په تور راسره دي او هغه جج ته پېش کړي. نو دا اوس پته لګي چې کوم د روان سماج کې چې په هغه کې په دې حق باندې وکیل د میډیا په حق باندې یا د دغه بیانونو په حق لا څه خبره کوي یا نه کوي.
ډېر مننه اسلام الدین صاحب زمنګ سره د خبرو کولو.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړي برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار 9:30 بجې شروع کیږي.
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
پېښور په آرمی پبلک اسکول کې په 14 دسمبر باندې د وژل شوي ماشومانو مور او پلار نن په پېښور کې یو امن لاریون راوستی دی او احتجاج یې کړی دی. په دې لاریون کې د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې زر تر زره دی د آرمی پبلک اسکول کې چې کومه بده پېښه شوې وه د دې تحقیقات وکړی شي او دوی ته دې انصاف ورکړی شي. دغه ویډیو رپورٹ تاسو ته ډیو ریډیو خبریال مدثر شاه وړاندې کوي چې کیمرامین دی ورسره هاشم علي.
پښپاړسم دسمبر آرمی پبلک اسکول کې د وجل شو او ژوبل ماشومان او میندې پلاران خپل خپلوان او د مدني ټولنو غړي ګوره قبرستان سره خوا کې امن چوک کې راغون شوو. د وجل شو ماشومان او تصویرار لاسونو کې نیولې او دایته د عقیدت پرځونه وړاندې کولې. په دغه مهال نه یوازې د ماشومان او میندې خويندې جړې دي بلکې پلاران هم په جذباتو قابو موندو کې ناکام شول او د امن لارین په وخت دی دغه پیخي غندنه کوله او صدا شاندارې وهله. په دغه مهال د وجل شوی ماشوم رفیق رضا بنگخ پلار عابد رضا بنگخ ډیو رادیو او ټی وی ته وای دی چې دغه پیښه د پلټنو غوښتنه کوي. نو مقصد یې دا دی چې د دوی د ژوندو بچو تحفظ دی یقیني کړی شي.
زمونږ صرف مقصد د دې تحقیقات نه دادی چې زمونږ د بچو مستقبل محفوظ شي. مونږ صرف غواړو چې د خپل بچو چې کم د ژوند دي خدای رسول ومنه د دې مستقبل محفوظ کے بعد زمنگا صرف اور دے وقت کے زمنگ داغا دے چی جی زمنگ چکم دے چوک کے ولاڑیو دے تو چکم تا امن چوک وئی دے نم دے کے خود لیشی شہدائے اے بی ایس چوک اور چکم چنگی چوک دے چکم اے بی ایس تاوی گیلتا داغا نم دے کے خود لیشی غازی اے بی ایس چوک.
او د ایمل خان مور وای زما بچے خلاڑو خود خدای د پاره د نور بچو خیالو ساتئ.
مونږ نور اسم نه غواړو. مونږ دا خواس کوې دی دنیا ته دی خلکو ته دی قوم ته چې د دې نور بچو حفاظت دی وشي. زمونږ بچی غلاړ خدا نور ماشومان چې د پاکستان دی د مسلمانان دی دا ماشومان دې محفوظ شي. زمونږ زړونه خو اوچول دی خلکو خو نور ماشومان دې الله پاک د دې نه محفوظ کړي. دا زمونږ زمونږ د بچو مینه دې نه ضایع کیږي. بس دا زما ریکوست دی نور سم نه نن زمونږ زړه ډیر تړمن دی ډیر زیات تړمن.
او دا بلا مورچ د لسم ټولګي زیشان او د اتم ټولګي او ویسی آرمی پبلک اسکول کی بایللې دی وای دنیا می ویجاړه شو.
او دا بچی دی یو په دې اسکول کې رانه شایدان شول سر مالی ز پاسما چاته و مچ بچو پاسه اسکول ته لال شي واپس ہے کہ والا راشی دے اسکول نا زجاڑم خدا زما پدی وڑو تن کے بچو نہ نشتا تیار والا زما د عجزۍ او د غریبۍ بچی وو.
امن چوک کې درا غونډې دوه نه پس دغه ټولو ګډون کوونکو ای پی ایس په لو لاریونو کو او په دغه محل پولیسو د امنیت سخت ګامونه پورته کړیو او د لاریون حفاظت کولو او ورسک روډ چونګي کې لاریون ته د وینا په وخت د ای پی ایس د شهدا او قاضي فورم عمومي سکتر اجون خان ایډوکیټ اعلان کو دای په دغه شان بل لاریون اوس اسلام آباد کې کوي او تر هغه به په کلار نه کینی تر سوچ د آرمی پبلک سکول د پیخي پلټنې اولسته نوی وړاندې شي. د همکار هاشم علی سره مدثر شاه وایس آف امریکا ڈیو راډیو او ٹی وی پیخبر.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
د ڈیو ریڈیو د ٹیلی ویژن په خبرونو کې واره بیا تاسو ته هرکلی وایو. لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د پاکستان فوج وايي مرکزی حکومت ورته فوجي عدالتونو کې د اورونې لپاره 12 مقدمه ورکړې دي او د فوج د وایاندې ادارې ایس پی آر لخوا ویل شوې دي چې په قبایلی سیمه مومندو ایجنسی کې د انختی په محال و تونلاری وسلوال وجلی دي. د ځایی هسپتال یو ډاکټر وای
پک کسان دي او ملټیپل وونز دي په او بس موږ په دې ته کې په دا غته کې او که څه څه کوم ورته وکړل پولیس دې څه ته بیا وریدا ير نور په ټولو ورا د ځنګ را کني یو پکې 60 ير دې شي.
پاکستان کې ترهګرۍ پر ضد یو عدالت د کلدم تحریک نفاذ شریعت محمد او د ٹی ٹی پی مشر فضل الله اسخر صوفی محمد باندې د غداری فرد جرم لګولې. مولانا صوفی محمد په کال 2008 کې د دیر په تیمرګر کې او په 2009 کې ګراسي ګراوند کې په تقریرونو کې حکومت او جمهوریت حرام ګرځولې وو.
د یمن شیعه هوتی وسلوالې ډلې د ملک پارلیمان مات کړی دی او حکومتي چارې په خپل لاسو کې اخیستې دي او په پایتخت سنا کې خلکو دزې کړې دي په هوا کې او خوشاله یې منځلې.
سټه کې تاسو واورېدل خو ښه وسته خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان فوج وایي چې په قبایلی سیمه مومندو ایجنسی کې د انختې په محال و تونلاری وسلوال وجلی دي. د پوز وایاند اداره ایس پی آر وایي چې دغه پیښه په یو غونډه تحصیل کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې دوی ته په دغه ځای کې د تونلارو د حرکت پته ولګېده. د دې ترڅنګ د باجوړ په قبایلي سیمې چارمنګ سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې د دریو امنیتي عسکرو د وجنې دا وکړې ده. د پاکستان پوز د دغه خبرې کوم تصدیق نه دی کړی. بلخوا ایس پی آر دا هم وایي چې مرکزی حکومت ورته د صوبایي حکومتونو نه ترلاسه شوي 12 مقدمه ورکړي چې په پوځي عدالتونو کې یې اورونه وشي.
د خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې د ترهګرۍ پر ضد یو عدالت د غیر قانونه ډلې تحریک نفاذ شریعت محمدي مشر مولانا صوفي محمد پر ضد د غداري فردي جرم لګولې. د مقدمه اورونه نن د پیښور په مرکزی جیل کې شوې. د مقدمه د اورونې په وخت عدالت په صوفي محمد باندې په 2008 کې د دیر په تیمرګر کې د یوې غونډې په وخت ریاست او جمهوریت پر ضد وینا په سر د غداري تور لګولې چې پکې هغه جمهوریت او د هغه وخت حکومت غیر اسلامي ګرځولې وو.
د وایټ هاوس چارواکي وایي چې دوی د دولت اسلامي یا داعش تونلارې ډلې هغه داوو تصدیق نشي کولی چې وایي د اردن په هوایي حملو کې د داعش سره په ولقه کې د امریکا یو مرستندویه کارکونکي ښځه وجل شوې ده. د غامی امنیت شورا ویاند برنارد میها ویلی دی چې دوی په دغه راپورونو ډیر اندېښمن دي او ویلی دی چې دوی په دغه وخت داسې ثبوتونه نه دي لیدلي چې د دولت اسلامي د داوو تصدیق وکړي. د اردن چارواکو د دولت اسلامي داوا یو مجرمانه پروپاګاندا بللې ده. د دولت اسلامي لخوا اردني پوځي پایلټ د وژنې وروسته اردن د دغه ترخګر ډلې په مرکزونو هوایي حملې کړې دي.
د امریکای صدر براک اوباما وای په سویلي او مرکزی اسیا کې د ترهګرۍ د مخنیوي د سیمې ثبات او اقتصادي ترقۍ د لپاره به د پاکستان او هند سره په شریکه کار کوي. د وایټ هاوس لخوا جاری شوی قومي امنیتي تګلارې کې صدر اوباما د سیمې ثبات لپاره د پاکستان رول مهم ګرځولی.
یوکرین کې د امن پلان پر سر د روس، فرانس، جرمني ترمنځ خبرې اترې بغیر د کومې نتیجې ختمې شوې دي، خو د روس وایاند ویل دي چې په یو پلان باندې خبرې اترې مخ په وړاندې روانې دي. د روس وایاند دیمیتری پیسکاو ویل دي چې د روس، فرانس او یوکرین صدران او د جرمني چانسلر انګلا مرکل به د اتوار په ورځ د یوکرین په مسله په ټلیفون خبرې کوي. د روس صدر ولادیمیر پوتین مشرقي یوکرین کې د روس په لوري یاغیانو لخوا شروع کړل شوی د لس میاشتو جنگ ختمولو لپاره د جمعې په ورځ د جرمني چانسلر انګلا مارکل او د فرانس صدر فرانسوا اولاند سره د په ماسکو کې خبرې اترې کړې وې. روس چارواکو دغه مذاکرات مثبت او تعمیري بللی وو، خو زیات تفصیل یې په دغه حق لباندې نه وي خبر کړی.
عراق کې امنیتي چارواکي وایي پایتخت بغداد کې په یو شمېر چاودنو کې لږ تر لږه 3 تنان وژل شوي دي او پر درزنونو نور زخمیان دي. په اولنۍ حمله کې یو ځانمرګي برید کوونکی د ښار د غنی په یو مارکیټ کې ځانوال وسو چې پکې 20 کسان وژل شو او په درزنونو نور زخمیان شو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
مطبوعاتو ته د کتنې په برخه کې نن زموږ همکار مختار خلیل ستاسو د پاره ځینې مطبوعاتو ته میډیا ته کتلی دي او د ریپورت په شکل کې دغه تفصیل تاسو د پاره راوړی دی. د تاسو په امر ګرځو.
انډریو سمال په واشنگتن کې جرمن مارشل فند نومي تھنک ټینک کې د پالیسۍ د څېړنکار په حیثیت کار کوي. د خپل یو نوي کتاب کې د پاکستان او د چین د تعلقاتو په حواله پاکستان سره دا وخت د موجودو ایټمي وسلو، دواړو ملکونو کې د موجودو تندلارو او پاکستان او افغانستان نه د امریکې د وټو په صورت کې مستقبل کې درا پورته کیدونکو حالات پر وړاندې کې پاکستان سره د چین د تعلقاتو جوړ جاج اخیستې ده. د امریکې مشهور اخبار نیویارک ټایمز انډریو سمال سره د پاکستان او د چین په تعلقاتو د لیکلي کتاب په حق لا د جین پرلیز د تپوسونو جوابونو یو تفصیلي رپورت چاپ کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې انډریو سمال خپل کتاب دی چاینا پاکستان ایکسس کې د ایشیا د نوي جغرافیایي صورتحال د سرخط لاندې لیکي. اگر ک چین په ظاهر د ډیری مدینه پاکستان سره جخت نزدېکت لري، خو د پردې شاته د دواړو ملکونو ترمنځ د تعلقاتو کې تل تلخی پاتې شوې ده. د دواړو ملکونو ترمنځ د تعلقاتو کې د تریخوالي لوی سبب د پاکستان په لورو پرتو غریزو قبایلي سیمو کې د مشرقي ترکستان د اسلامي تحریک د بیرغ لاندې د چین د سینکیانګ صوبې د راجمه بلتونخوخو یوغور مسلمانانو موجودګي ده. انډریو سمال لیکي چې د چین شک دی چې د پاکستان د فوج دننه داسې کسان شته چې د یوغور سره همدردي لري. نیویارک ټایمز لیکي چې د انډریو سمال لیکلی دا کتاب ډیر په وخت راښکاره شوی دی، ځکه چې د چین صدر ژی پینګ د مارچ په اخیری هفته کې د پاکستان په دوره روان دی او امید کیږي چې د چین د صدر د پاکستان دا دوره د دواړو ملکونو ترمنځ د تعلقاتو یو نوی باب پرانیزي. انډریو سمال د خپل کتاب د لیکلو د ضرورت په حواله د یو تپوس په جواب کې وایي چې په دې سیمه کې د ورځ په زیاتی راپورته کیدونکو اسلامي تحریکونو د ویرې چین د خپل دریز د سر دوباره جاج اخیستو عمل تلاس اچولې دي او زه د چین همدا اقدام په ګوته کول غواړم. پاکستان او سعودی عرب سره د چین ایټیمی تعلقات، طالبانو سره د چین معاملې، بحر هند کې د سمندري فوزی اړو په باب له د چین منسوبې او نور هم ډیر داسې کارونه شته چې د عالمی سلامتیا په باب له فکرمنده نور زیاتی، خو د دې ټولو فکرمندو او تپوسونو قطعي جوابونه ورکول ګرانه ده. د چین او پاکستان په تعلقاتو د لیکونکي کتاب لیکوال اندریوس مال د یو تپوس په جواب کې دا هم ویلي دي چې زه د ډیرو کلونو راسې د چین خپلو دوستانو دانشورانو سره د چین او پاکستان د تعلقاتو په باب له رابطه کې هم او دوی ماته په دې لړ کې ډیر سودمن معلومات راکړي دي. چین سره د ټولو نه زیات فکر د پاکستان د دننه حالاتو او د امریکې د وتو په صورت کې د افغانستان د مستقبل په باب لمل لې. نیویارک ټایمز اندریوس مال سره د جین پرلیز د تپوسونو جوابونو په باب لا خپل رپورت کې لیکي چې چین د پاکستان له طرفه د ترهګرۍ د خطرې نه ډیر وار خطا دی. چین په دې لړ کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د یوغور جنگیالو په موجودګۍ سخت ناراضه دی او چې اندریوس مال نه دا تپوس وشو چې چین په پاکستان د مشرقی ترکستان د اسلامی تحریک خلاف د کار روایا کول زور ولین روڑی، نو د اوی چې د مشرقی ترکستان د اسلامی تحریک په مسله د چین او پاکستان خپلو کې سخت او تریخواله موجود دی او چین په ډیرو موقعو پاکستان ته پکلکه سره ویلی دي چې د دې مسلې سره اوارې رو باسي. په تازه ورځو کې داسې خبرونه هم راښکاره شوي دي چې چین په قطبی وزیرستان کې د یوغور جنگیالو خلاف پاکستان سره په شریکه د فوزی عملیاتو کولو تجویز هم وړاندې کړی دی، خو د پاکستان د فوج د لاندې سطح د افسرانو او د فوجیانو د مخالفت له وجې دا قسمه کار روایي لا ممکن نه ده. نیویارک ټایمز د اندریوس مال په حواله د خپل رپورت په اخیر کې لیکي چې پاکستان او چین د ډیرې مودې نه گوادر نه تر چیره پورې د یوې زمینی تجارتي شاهرا جوړولو په منصوبه خبرې کوي. دا شاهرا د چین لپاره لوی اهمیت لري ځکه چې په دې به ابنای ملاکا ته د چین محتاجي ختم شي. خدا لار به چونکې د بلوچستان نه تیریږي او دغلته د توندلارو اړې ګړې موجود دی، نو دا منصوبه هم تر دې وخته پورې لا قابل عمل نه ده.
کډوالو یو نړیوال ادارې آیو ایم ویلی دی چې د پاکستان څخه د پېښور چې کومه پېښه مخې ته راغلې ده د سکول دسمبر 14 نیټه تیر کال، د دغه وروسته د پاکستان د افغان کډوالو د وتلو عمل تیز شوی دی او په دغه عمل کې زیات افغانان د پاکستان د تورخم په لار تللی دي. په دغه د ډیور رادیو خبریال ابراهیم شینواری څخه څو شېبې وړاندې زموږ همکار محمد اکرام تفصیل اخیستی.
دغه نړیوال اداره انټرنیشنل ارګنایزیشن اف مایګریشن یا د کډوالو یا د مهاجرو چې کوم اداره هغه چې کوم شپېرې خبرې کړې دي، د ډېری د افغانستان د هیواد لپاره هم او د افغانان چې کوم پاکستان کې میشته هغه پر ډېر د اندېښنو ده چې دوی وایي چې په فقط د پېښور کې د آرمی پبلک سکول په ضد باندې چې کوم نړۍ بریس شو، د هغې نه پس دوی زړه کورنۍ چې د پاکستان په بېلابېلو برخو کې میشته هغه افغانستان ته واپس راغلي وي، او دوی دا وایي چې دا شمېرې چې دي دا تقریبا زیاتره کډوال د جنوري په میاشت کې راغلي دي، او دا هغه شمېرونه چې کومې په 2014 کال کې وو نو هغې نه دا یو په دوه زیاتې، لکه په همدغه شمېرو باندې فکر وکړئ چې په ګډ فکر د 2014 کال کې فقط 10,000 کورنۍ یا 10,000 کورنۍ افغانستان ته واپس تللې وي، خو سره اوس په جنوري میاشت کې دا د پیزونې کې 2,000 کورنۍ افغانستان ته واپس تللې وي، چې دا په جنوري میاشت کې هم پښتنېونه کې تقریبا 150 کورنۍ افغانستان ته واپس تللې وي، خو په څلورمه اونۍ کې یا په اخري هفته کې دا شمېره 1,400 نن تور څه دی نه پته سره پتره ونه کې دا شمېر څلور چنده زیاته شوې ده. دا رپورت کې دا هم ویل شوی دی چې په خپل افغانستان کې چې کوم د آی او ایم اداره دی، د انټرنیشنل اورګنایزیشن مایګریشن اداره ده، د دوی په اساس هغه وسایل باندې هم د کډوالو چې کوم واپس افغانستان ته دي په غو باندې یو اضافي بوج راغلی، او له افغانستان چې کوم مشرقي پوله د پاکستان سره دغه د وسایل د کمی له وجې اوس هغه د ایران څخه کوم پوله د اغې خپل فوندونه یا وسایل چې دی هغه منتقل کړی دی، او تر خان د پوله طرف ته یا چمن پوله طرف ته چې دا کډوالو ته مرستې ورکړي، خو بیا هم دوی ځای چې فقط دغه کډوالو چې کوم تر اوسه افغانستان ته واپس راغلي د ویزه کورنۍ فقط 10% داسې کورنۍ دي چې هغه ته د دې مرستو رسل حاصل دی، باقي نه هیڅ څه اوسه داسې مرستونه به ورکړي.
ابراهیم شینواری صاحب، د پاکستان حکومتي دری سره چې دوی کم کډوالو خلاف قانونه پورته کوي، آیا په دې کې د غیر رجسٹر شوو کډوالو سره سره رجسٹر افغان کډوال هم دي کنه؟ ډیره مننه ابراهیم شنواری صاحب زموږ سره د خبرو کولو.
د شمالي وزیرستان نه د فوزي اپریشن ضربه از په وجه باندې ډیر کسان که په پا پاکستان کې دننه په کډوالۍ باندې مجبور شوي وو، نو ډیر کډوال بیا د دې علاقو نه دسې هم وو چې هغوی گاونډي ملک افغانستان ته هوړېدلي وو، او د افغانستان په ځینو ایالتونو کې هلته کې بیا کیمپونه لګولي وو، د هغوی دپاره ارضي کیمپونه هم په دې علاقو کې جوړ کړی شوي. همدغه شانتې یوه علاقه پکتیکا هم ده. پکتیکا کې چې د شمالي وزیرستان نه کم خلک بے کور دی او هغوی هلته کې میشته دی، نو وای چې د ځای چارواکو له خوا ور سره تنگول ډیر زیات کیږي، او د کابل د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د دوی سره د مرستي وکړي شي. کمال سادات نه په تفصیل ورو.
کله چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د فوز له لوري هلته په سیمه کې د پاکستان د حکومت د مخالفینو پر ضد عملیات یا اپریشن پیل شو، او په لسګونو زره کورنۍ د پولې دی غاړې د افغانستان خوست، پکتیا او پکتیکا ولایت تر کډه شوې، او د دې درې ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې واړول، که څه هم دغه کډوال خو د پکتیا او خاصتا د خوست له خلکو او ځایي چارواکو ډیر رضا ښکاري، خو یو شمېر هغه کورنۍ چې پکتیکا ولایت ته کډه شوي دي له ځایي چارواکو شکایتونه کوي چې له دوی سره ښه چلند نه کوي. په دې اړه یو تن کډوال ملک بسم الله ډیوی رادیو تلویزیون ته تلیفون کړی وو، او ویلی چې د دوی څو ګاډي د پکتیکا ځایي پولیسو نیولې دي او اوس یې نه ورکوي. ملک بسم الله دا خبره هم وکړه چې دوی ډیر کوششونه وکړل چې د دوی ګاډي یا موټر له پولیسو نه خلاصې کړي، خو د دې په خبره پولیس یې نه ورخلاصوي. د زیاته کړه چې په دې اړه له دوی نه بل لار ورکه ده، نو ځکه یې ډیوی رادیو تلویزیون ته تلیفونونه وکړل چې له دې لارې د دوی غږ واوریدل شي. په دې اړه د وړاندې داسې وویل
کمیستا په افغانستان چې کوم د ډېرې ستونزې مخامخ شوې دي، چې کوم سرکار د کاناډا باندې د سخت په عذابوي او ډېر هم تنګوي کنه، او په وېس حالات چې د میر نه دوه درې ګاډي نیولې دي، کاسونې نیولې دي، خاص کر د میر د مسجد وېس په شهرونو کې ګاډي ویلوړ دي، په دا باندې میر ډېر سخت تړي شپې ډېر په عذاب شوي. نرداغا میش توستا اپیل کوي چې دا وادیمیر پریاو دا دې روخلی کا دې نو روخلی دا خو دې اٹکا پر دوا کو چې دا خلق دې مو دای نرمیش کا دې دا خلق می دایم دا پرشتیا سره روخلی نو کانو نو روخلی کانا نرو ګمیش تم تا پلا لیار و غوډی کانا چې رو خپل سره بیا ورسی کانا.
دا چې آیا رښتیا هم دا کډوال د پکتیکا ځایي پولیسو له لوري ځورول کیږي او کنه. په دې اړه د پکتیکا ولایت د امنیت امیر عبدالرحیم زئی چې اوس د همدې ولایت سرپرست امنیا کمانډان هم دی له دمې وپوښتل چې د دغو کډوالو د خبرو په اړه څه وایي. نوموړي له یوې لوري لومړی دا خبرې ونه منلې، له بلې لوري دا هم وویل چې دوی ته د دغې مسلې په اړه چا خبر هم نه دی ورکړی، او بل دا چې د دوی دپاره د پولیسو د ټلیفون شمیرې هم اعلان کړي دي او که هر څوک څه مشکل لري له دوی سره دې تماس ونیسي. امیر صاحب دوی دا خبره کوي چې چارواکي زموږ غږ نه اوري، په دې خاطر ډیوی رادیو ته ټلیفونونه کړي. دوی وایي چې دوی له دغو ستونزو سره په بیرمل او په نورو سرحدي ولسوالیو کې مخامخ کیږي.
او په سرحدي ولسوالیو کې دوی موږ د ټلیفونو نمبرونه له دوی سره ستاره او دوی کوي چې په ازادانه ډول سره راشي دلته خپل مشکل مونږ.
باید یادونه وشي چې دا مهال د پاکستان د قبایلي سیمو په لسګونو زره کورنۍ د افغانستان په همدې پکتیکا ولایت، پکتیا ولایت او خوست ولایت کې اړولې دي. که څه هم دغه کډوال د پکتیکا او پکتیا ولایت په بیلابیلو سیمو کې اوسیږي، خو په خوست ولایت کې ورته د ګلانو کیمپ په نوم لوی کیمپ هم جوړ کړی دی او هلته په لسګونو زره کورنۍ استوګنه کوي. په دې کیمپ کې د دوی لپاره یو لوی کلینیک، سکول یا مکتب او د دغو کډوالو د امنیت دپاره یې ځایي چارواکو د پولیسو پوستې یا تڼې هم جوړې کړې دي. کمال صدات، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
د یمن هوڅي چې کوم شیعه وسلواله ډله ده، دوی د ملک پارلیمان مات کړی دی او د نوي حکومت لپاره یې د 15 کسیزه کونسل جوړولو اعلان هم کړی دی. حکومتي چارې په خپل لاسو کې اخیستې دي. د دغه پارلیمان د ماتولو وروسته په پایتخت سنا کې خلکو خوشاله هم منځلې دي. په دغه باندې نور تفصیل زموږ همکار سمینه حسن د وایس اف امریکا په یو راپور کې وړاندې کړي.
د یمن سرخار سنا کې د هوتسی ملیشیا لخوا د 15 کسیزه کونسل د اعلان وروسته خوشالۍ نه شروع شوې. دغه کونسل یا شورا به د 2 کالو دپاره د دې سنی اکثریتي ملک انتظام سنبالوي. په ټي وي اعلانونو کې هوتسی ملیشیا وایي چې 1500 او 1500 تنانو باندې مشتمل انقلابي کمیټي او ترانزیشنل نیشنل کونسل به د ختم کړی شوي ایوان نمایندګان او د صدارتي دفتر په ځای کار کوي. خو په یمن کې هر څوک د دې بدلون نه خوشاله نه دی او د یمن په مغربي ښار تایز کې ځینې تنانو د هوتسی پر ضد مظاهره کړې. دغه مظاهره کوونکي وایي موږ د هوتسی ملیشیا لخوا د دې غیر آئینی اعلاناتو پر ضد لارو کوڅو تراوتی یو او دغه مظاهره یمن د دې ډلې نه راخلاصولو او د یو نوي انقلاب آغاز دی. بلخوا امریکا هم د جمعې په ورځ د هوتسی دغه اعلان رد کړی دی. د امریکې د خارجه وزارت ویاند میری هارف وای موږ د یو داسې عمل مرسته کوو چې د یمن د آئین د لاندې قانوني صدر چې موجوده کې صدر عبدالربو منصور هادی دی هم هغه یو آئینی اعلان کولی شي او تر څو چې د هغه استعفا پارلیمان منظور کړي نه هغه آئینی صدر دی. خو په یمن کې د امریکې مرسته لرونکي صدر هادی نور په واکې نه دی پاتې، ولې چې یو میاشت مخکې هوتسی یاغیانو د صدر هادی اوسېدو ځای په قبضه کې اخیستی وو او هغه او د هغې کابینې په استعفا ورکولو مجبوره کړې وه. په یمن کې د دې سیاسي حالاتو باوجود د امریکې صدر براک اوباما وایي چې هلته کې د ترهګرۍ پر ضد عملیات به نه ودروي. د خارجه وزارت ویاند میری هارف
وایي that we are working with, that we have been working with and that we're continuing to work
with. په یمن کې د نننه د ځینی امنیتی فوزونو سره مونږ کار کوو، مونږ مخکې هم دوی سره کار کوو او دوی سره به خپل کار جاری ساتو. صدر هادی په عربي جزیره کې د القاعده پر ضد د واشنگتن مهمه ملګری پاتې شوی او یمن کې موجوده سیاسي حالات پس د هغې خراب شوي چې کله 15 میاشتې مخکې یاغیانو په سرخار حمله وکړه او د ملک سیاسي ډلې د سیاسي بحران ختمولو په لړ کې د یو بل سره په هیڅ اتفاق ونه رسېدې. وسه پورې دا هم واضح نه ده چې د یاغیانو د دباو د لاندې د صدر هادی ورکړی شوي استعفي څه قانوني حیثیت دی. چې کله پارلمان هم تحلیل کړی شوی. د دې نه علاوه دا هم واضح نه ده چې د ایران پلوا هوتسی یاغیانو د واک د لاندې به د یمن سیاسي تګلاره سي، خو امریکا وایي چې د دې باوجود چې حالات ډیر واضح نه دي، دوی په هر یو پرمختګ ډیر ژور نظر ساتلی. د دې نه علاوه د ملګري ملتونو سیکرټري جنرل بان کی مون ویاند ویلي چې په یمن کې پیدا شوي حالاتو باندې هغه ډیر فکرمند دی. یمن یو داسې ملک دی چې په مذهبي او قبایلي برخو کې تقسیم دی. په شمال کې هوتسی روایتي طاقت لري او د یمن عیني صدر هادي د ملک د جنوب نه دی، چې یو داسې سیمه ده چې د هوتسی روایتي طاقت نه مني. په یمن کې چې په موجوده کې کم سیاسي بحران روان دی، نو د دې د حل لپاره یورپي مشران په دې وخت کې په خبرو اترو کې مصروف دي، او هم په دې حق له بعد جرمن چانسلر انګلا مرکل وایټ هاوس ته راځي، او دلته کې به صدر اوباما سره سره نور مشرانو سره هم ملاقاتونه کوي، او د یورپ دغه فکرونه به ورته مخې ته دي، کوم چې د امریکې د دې خبرې نه پس پیدا شوي دي چې په یمن کې به چې کوم حکومتي فوزونه دي هغوی ته با فوزی هغوی سره به فوزی مرسته کوي چې هغوی مضبوط کړی شي. په دې موضوع باندې د ویډیو رپورت ته تاسو به د محمد عالمگیر نوري
د یوکرین پایتخت کیو او ماسکو ته د دورو پس جرمن چانسلر انګلا مرکل اوس د امریکا سپینې ماڼۍ ته روانه ده چې د یوکرین د مسلې حل راوباسي. د دورې سره به صدر اوباما له موقع په لاس ورشي چې یورپ کې د جرمني په شان ملګري دریز ووري وړاندې لدی چې هغه په یوکرین له وسله ورکولو تجویز باندې عمل وکړي. د سپینې ماڼۍ ویان جان ارنست وایي د صدر اوباما فیصلې اډانه به زموږ د فراخه کامی سلامتیا په مقاصد وي، او موږ به ګورو چې دا فیصله به په سیمه زموږ ملګرو باندې څه اثر وغورځوي. جرمن چانسلر روس سره د جرمني تجارتي اړیکو غموړي، او هم دا یوه وجه ده چې جرمني یوکرین له د وسلې خلاف دی. سټیون پایفر د یوکرین لپاره د امریکا پخوانی سفیر پاتې شوی دی وایي جرمنی اکثرا ځان سخت دریځ طاقت خودل نه ډډه کوي، خو د دلچسپي خبره دا ده چې چانسلر مرکل ویل دوی با یوکرین له وسله نه ورکوي، خو بیا دانه دی ویلي چې بل څوک به هم دا کار نه کوي. د نړیوالو اړیکو پروفیسر ابراهام نیومن وای یوکرین له د وسله ورکولو پر سر اختلاف مطلب دا چره هم نه دی چې د روس خلاف اوباما او مرکل یو نه دی. دی وای هم دی صورت سره امریکا او جرمنی موثره کیږي، او هغه داسې چې امریکا یوکرین له وسله ورکولو سره پر روس فشار زیاتول غواړي، او جرمنی به روس ته وای چې مونږ داسې نه غواړو، خو امریکا تر ډیر ساته پورې ودرولې هم نشو، او هم دی سره مذاکرات کامیابی دل شي. صدر اوباما او چانسلر مرکل تیر وختونو کې ډیر اختلافات لرلی. اخر ځل چې میرمن مرکل د واشنگتن ته په دوره و، نو صدر اوباما هڅه واچ د امریکا د جاسوسانو لخوا د غې جاسوسي کولو پر سر ورده خفګان ختم کی. سپینې ماڼۍ وای د غزړې خبرې دي، او وړې درجه دا اوسنۍ ملاقات د یوکرین د لانجې د حل راو بسلو لپاره دی. د نبیرته تجارت د ترهګرې مخنیوي، ایران او نور مسلې به د ملاقات موضوع وي.
ځوان دی
او که زوړ،
نر دی
او که ښځه،
وایس آف امریکا ډیوه ریډیو هر چا لپاره
تازه خبرونه، مرکه
او د خبرو اترو پروګرامونه لري.
تاسو هم پکې برخه اخیستی شئ. ټلیفون 001-202-205-003
او ویډیا نمبر دی 0800-999-0.
زمون اردوونکو د ډیور اډیو د ټي وی دا یو ساته خبری خبرونه هم په دې ځکه کې پاتہ ورسیده. من کوشش وکړ چې د سیمې او د نړۍ په مهم موضوعګانو باندې تاسو ته شمیره پرونه مرکه وړاندې کوو، او تر خپل حدا منګه دغه تاسو وړاندې کړل. نو د معمول خبرونه له هم دوام لري. موږ سره اوسېږي د معمول په خبرونو کې یو ساعته چې کوم خبرونه ده د های فایف نه هغه له پسر پرته ده. نو هغې ته خامخا غوږ اوسئ او د زمونږ همکار وکیل خان سره دغه پروګرام کې شامل شئ. سندرې واورئ، ټلیفون د لارې د دې سره دغه پروګرام کې برخه والئ. د دې یو ساعته خبري خپرونې په وړاندې کولو کې زموږ سره په تکنیکي اړخ باندې په مرستو کې وو پروډوسر محمد عالمگیر، او انجینیرانو کې وو براین او جسټن. نغې مننه کوو د معمول په څیر او دغسې د اختتام اړخ ته ځو. سمنه سند خپل اردن کنه به هم اجازه واخلو.
بالکل اجازه بغواړو. تاسو ته وایي چې د ډیو ریډیو پروګرامونه خبرونه په انټرنیټ باندې هم تاسو لیدئ شئ. www.voadivaradio.com د ویب سټ پته ده. هلته کې د ډیو ریډیو تاسو ټول پروګرامونه هم لیدئ شئ، د ټلویزیون خبرونه هم لیدئ شئ، خبرونه نه هم ځان خبرولئ شئ. که ټوئیټر فالو کول غواړئ، د ټوئیټر آی ډی دا @voadiva، او که فیسبوک ته تلل غواړئ د ډیو ریډیو نو @voadiva د فیسبوک آی ډی دا. هم دې سره تاسو نه اجازه واړو. الله حافظ. Thank you.